رسمو نیکمرغه. السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. په لومړۍ نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه او مطالبه اوریدلای شئ، او په دویمه نیمه کې دوونی ځ خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو خبرونه درته خبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردې سم د خبرونه پیل په خبرونو کوو. خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د مشرانو جرګې رئیس وې پاکستان غوړي د کناډایي امریکایي کورنۍ د برمتیل قضیه سیاسي استفاده وکړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وې د تیر کال په نسبت 350 میلیون افغاني زیات اواید راټول کړي. د سومالیا د پلازمینې موګادیشو لګنګونی ډکې سیمه کې د بمی چاودنې لکبله د مورشمیر 350 ته ورسی. د مشرانو جرګې رئیس وای پاکستان غوړي د کناډایي امریکایي کورنۍ له قضیې څخه په ګټه اخیستنې د ځان پوړاندې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې د عمومي غونډې په څنډه کې وویل،
کناډایي او امریکایي ماشومان او ښځه او خاوند دا ډېر بخوانه زمونږ ځمکه او بعضې عجیز د طالب په نوم مزدوران د دوی لپاره وسیله وګرځېده. اوس د پاکستان په وړاندې خصوصا غربي نړۍ او امریکا بل نظر لري، وغوښتل چې څنګه وکولی شي دا پاڼه بدله کړي.
د چهارشنبه په ورځ چې کله په کورمه ایجنسی کې دغه کناډایي خاوند او امریکایي میرمنې له دریو ماشومانو سره د برمته کوونکو له منګلو خلاص شو، د امریکا ولسمشر د پاکستان ستاینه وکړه. دغه جوړه چې ویل کېږي په افغانستان کې د حقنی شبکې له خوا ترشتول شوې وه، له 2012 میلادي کال راهیسې په بند کې وه. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي په دې ولایت کې په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې 15 وسله وال طالبان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دغه وسله وال په مرکز لشکرګاه نادلي او کجکي ولسوالیو کې وژل سوي. بلخوا د 215 میوان قلو اردو درستیزوال ډګروال اصحاب الدین روشن نن ازادي رادیو ته ویل په نادلي ولسوالۍ کې پیل سوي عملیات په شدت روان دي.
د ولسوالۍ هغه اصلي لاره چې پوخ ډمبر دی دا مو خلاصه کړه ده، او دښمن ته مو ډېر درانه تلفات واړول. د افغان ځواکونو تلفات پزل د خدای د هیڅ نه لرو، فقط زمونږ درې سرتیري ډېر ساتي زخمي شوي دي، هغه په لومړۍ ورځ باندې.
خود وسلوالو طالبانو یو ویان د لشکرګاه په درېمه حوزه او ناوی ولسوالۍ کې د څلورو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د پوستي خدماتو په برخه کې خدمات پراخ او عواید زیات سوي دي. د دې وزارت سرپرست وزیر شهزاد ګل آریوبی نن په کابل کې د پوست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوي غونډې ته ویل، سږکال افغان پوست تقریبا 800 میلیون افغاني عواید راټول کړي.
سکل تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوسټ نه اواید شوې دي. همدغه رقم ته د خصوصي سکتور نه کدوې دي اواید هم ورسره جمع کوو، غم زیاتېږي. ان شاء الله کوشش کوو چې نورم د خدمات شهروندانو ته وړاندې کو خې کو.
سرپرست وزیر وایي اوسنی اواید د تیر کال په نسبت 350 میلیون افغانۍ زیاتوالی شي. د پاکستان پوز وای په کورمه ایجنسی کې په بمی چاودنې کې څلور پوزیان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. پوز په اعلامیه کې ویلي، خره لاسي سیمې ته نږدې دغه بمی چاودنه نن سوي ده. ځینو امنیتي چارواکو چې نمونه نه د خسل سوي ویلي، په دې حمله کې څه باندې درې بمی چاودنې سوي. د دې حملې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی دی. د فرانسې خبري اژانس ته ځینو چارواکو ویلي په وجل سو کې د سرحدي ملیشه ځواک غړي شامل دي. دغه دفتر په ډیره په یو خبره پاڼه کې ویلي، دا به می چاودنې په هغو امنیتي سرتیرو سوي چې په سیمه کې د ترهګرو له منګلو د ژغورل سوي امریکایي کناډایي کورنۍ د تښتونکو د سهولت کارو د لټون لپاره په تلاشي بوخت وه. د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له ګڼګونې ډکه سیمه کې د بمی چاودنې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 350 ته ورسید. پولیس وایي له یوه هوټل د باندې په یوه لاری کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په پرونۍ چاودنې کې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د سومالیا چارواکي وایي لږ تر لږه دوه نور کسان د ښار په مدینه سیمه کې په دویمه حمله کې وژل سوي. د موګادیشو د مدینه روغتون رئیس محمد یوسف حسن رویټرز اژانس ته وویل،
هغه څه چې پرون پیښ شول د نه منلو دي. تر دې مخکې د داسې وضعیت شاهد نه وم. مړی هم له شماره وتلي، مړی سوځېدلی وو چې چا نه شوای پیژندلی.
که څه هم د دغو بمی حملو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د سومالیا حکومت په القاعده پورې تړلې سختریزي ډله الشباب په دغو حملو کې په لاس درلودلو تورنه کړې ده. بلخوا په کلفورنیا کې د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شمېر 40 ته ورسېد او په لسګونو کسان لا هم ورک دي. دا د امریکا د دغه ایالت په تاریخ کې د اورلګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل سوې ده. مقامات ویلي چې 300 کسان له درکه دي، خو دوی هیله ښولې چې له دې جملې به ځینې کسان عمومي ویل سوي چې د اورلګیدو له کبله څه باندې 100,000 کسان نورو سیمو ته کډه سوي. سټیسي میتسن چې د اورلګیدنې له ساحې ایستل سوي وایي کور او پلورنځی د اورلګیدنې ساحې ته نږدې دي. هغې د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې ته وویل:
I mean I'd be more heartbroken if my store
دا بډیرا دردون کی وی که زما پلورنسی یا هم کور د ور خوراک شي. مونږ په خپل پلورنسی کې کارکون کې لرو، دا د خلکو دراټولې دو زیاده.
د کالیفورنیا د ځنګلونو د ساتنې او اوروژنې ادارې پرون ویل د اوروژنې شاوخوا لزر کارکون کې هڅه کوي په ځنګلونو کې هغه اور مړ کړي چې لیوی اونۍ راهیسې بل دی. او نن په اتریش کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په دغو انتخاباتو کې محافظه کارو شي اړخې ګوندونو د دغه هیواد مرکزي کڼې اړخې مشرتابه چلنج کړی. نظر پوښتنې ښیي چې د بهرنیو چارو د وزیر سباستین کورز د خلکو محافظه کار ګوند تر نورو مخکې دی. کورز 1.5 کلن دی چې په می میاشت کې د خلکو د محافظه کار ګوند مشري واخیسته. د ازادۍ شي اړخې ګوند او سوسیال ډیموکراتان د دویم مقام لپاره مبارزه کوي. د پلازمینې ویانا اوسیدونکي ګوند تر پوله کرویټرز اژانس
موږ باید د حقیقت ته ځانونه چمتو کړو چې ټول شیان د اوس په څیر سم نه پاتې کیږي، ځکه نو داسې سیاستوالو ته اړتیا لرو چې دا مسایل سنبالولی شي.
کورز ژمنه کړې چې په اتریش کې به د مهاجرت د محدودیت لپاره کار کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام کې هم اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي: د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو هغه ادعا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي رد کړه.
داعش د خط ناغي خواته په پاکستان کې و او د پاکستان نه راځي دلته افغانستان ته د خط نه تیریږي.
په دې اړه د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون له یو غړي سره هم غږېدلی و. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اتحاد او کوکنارو کښ سره د مبارزې لپاره 15 کلنه ملي پالیسي جوړوي.
دا تګلارې به دا پالیسي به د راتلونکي 15 کلو لپاره وي.
د کابل امنیتي مسؤلین وایي تېره شپه د دې ښار په 15 حوزې اړوند سیمه کې له چاودېدونکو موادو ډک یو مزدا ډوله لارۍ نیولې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، په داسې حال کې چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره له ټول پوښتنې وروسته په دې سیمه کې حالات کړکیچن دي. د عراق دولتي ځواکونه او کورد پشمرګه په کرکوک ولایت کې یو بل ته لاس په ماشه ولاړ دي. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې درته خپروو. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته: د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو هغه ادعا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي ردوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي په افغانستان کې له داعش څخه پاکستانی کړۍ ملاتړ کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیم ډول په افغانستان کې له داعش څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نیوز انټرنیشنل پاکستان په نوم ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله ویلي د امریکا، انګلستان او هند په ګډون د ځینو هیوادونو استخباراتي ادارې له داعش څخه په افغانستان کې ملاتړ کوي. اکرام الله اکرام په اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت هغه ادعا ردوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې نه د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي بنسټونه ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې ډېری جنګیالي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جنګیږي د اورکزیو له قوم نه دي او له پولې غاړې له پاکستان نه افغانستان ته راځي.
داعش په افغانستان کې یا کومه بله تروریستي ډله په افغانستان کې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې د امریکا متحده ایالاتو یا د هند حکومت یا د انګلستان د حکومت لخوا نه حمایه کیږي. تاسو پوهیږئ چې داعش د خط ناغي خواته په پاکستان کې و او د پاکستان نه راځي دلته افغانستان ته د خط نه تیریږي.
د پاکستان د نیوز انټرنیشنل په نوم ورځپاڼې اوسوس د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، داعش په پاکستان کې فعالیت نه لري او د ځینو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې له دې ډلې ملاتړ کوي. ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د امریکا سی آی آی، د انګلستان ایم آی شپک او د هند آر آی ډبلیو استخباراتي بنسټونه په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ کوي. سرچینې ورځپاڼې ته ویلي دوی په دې باور دي چې یو شمېر استخباراتي سازمانونه د چین او پاکستان د اقتصادي اړیکو د سبوتاش په هدف غوړي په بلوچستان کې مداخله وکړي. د داعش ډلې کلونه مخکې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سر پورته کړ او هغه مهال افغان چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې ځینې کړۍ له دغه ډلې ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو دغه ډله چې په خواهش شمېر زرګونه تنو ته رسیده د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونو ته رسیدلې ده، خو اوس په یو شمېر شمالي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل او بدخشان کې هم د سیمه ییزو چارواکو کولخوا د دغه ډلې د فعالیت خبري کیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان استخباراتي سازمان آی ایس آی په افغانستان کې دغه ډلې ملاتړ کوي. له دې ډلې جاوید کوهستانی وای مخکې تر دې د پاکستان په مرسته یو شمیر افغان او پاکستانی جنگیالي د عراق او سوری جنگ ته هم استول شوی دي.
یو شمیر افغان جنگیالي او پاکستانی طالبان د داعش ډلې د فعالیت په پیل کې عراق او سوریه ته تللي او د پاکستان تر څارنې لاندې په مستقیم ډول په الوتکو کې لومړی سعودي عربستان او بیا عراق او سوریه ته انتقال شوي او هلته جنګېدلي دي. یو شمېر بېرته راستانه شول چې په هغوی کې طالبانو د داعش جنډه پورته کړه. په افغانستان کې له دغې ډلې کسانو عبدالرؤف خادم هم و.
د دانه ردوي چې ښایي په یو شمېر نورو هیوادونو کې ځینې نورې کړۍ له داعش ډلې ملاتړ وکړي. پاکستان تر دې مخکې له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ خبره په وار وار رد کړي، خو ښاغلی کوهستانی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په مستقیم ډول د پاکستان استخباراتي سازمان تر دستور لاندې ده.
د اکرام الله اکرام راپور ته غوږوی. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږ او د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د داعش په اړه د پاکستان د حکومت او دغه هیواد د رسنیو وروستۍ څرګندونو هدف د نړیوالو پام بل خوا ته اړول دي. دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي نواب منګل ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د جنگیدونکې داعش ډلې په ترکیب کې تر ډیره پاکستانیان شامل دي. له ښاغلي منګل سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړي.
پاکستان حکومت او استخبارات دوامدار کوشش کړی دی چې کله چې دوی په سیمه کې په سیاسي ډګر کې د ځینو ستونزو سره مخامخ کی زر پالیسۍ ته تغییر ورکوي او داسې حرکتونه اجرا کوي چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ ابرقدرت هیوادونو ته یو بل شکل د وضع تشریح کوي. بینان پاکستان د څه څرګندونې شوې د حکومت له خوا شوي او د ورځپاڼو راخیستې وي. زه بې بنیاده بولم، هیڅکله د افغانستان حکومت او په خاصه توګه امریکا دا کوشش نه لري چې داعش دې وغځوي. دوی تعهد کړی دی چې د طالبانو او د داعش په مقابل کې وجنګېږي او طالبانو او داعش له منځه ویسي. بینن دوی هماغه یو سیاسي حرکت کړی دی چې د نړیوالو او د جنوی هیوادونو فکر بدل کی، ځکه چې دوی په نړیواله سطح یو د انزوا حالت کې قرار لري. بینن زما په نظر دغه څرګندونې د دوی د څرګندونې د فکرونو اړول دي، بل کوم هدف نه لري.
تاسې معلومات څه ښایي چې اوس په سیمه یا په ځانګړې توګه په افغانستان کې داعش د پرمختګ په حال کې ده، ځپل سوی ده او د له منځه تلو په حال کې دي؟ تاسې معلومات څه ښایي؟
زما په نظر داعش په افغانستان کې څه موده وړاندې رشد کړی و، اما اوس په حالت کې د ځپلو په حالت کې دی. په ډېرو ولایتونو کې ځپل شوی دی، لکه په ننګرهار کې، همدارنګه په کونړ کې، په کندوز او فاریاب خواته. لکه کوم هدفونه چې دوی درلودل هغو اهداف ته دوی ونه رسېدل. زه فکر کوم چې حکومت د افغانستان وسلوال ځواکونه د نړیوالو نظامي همکاري سره کولی شي چې داعش له منځه ویسي. زه فکر کوم چې پاکستان په دغسې شرایطو کې دغسې موضوعګانې یادول د اوبو خړول او میانو نیول.
منګل صاحب، د داعش په ترکیب کې هغه جنګیالي چې په افغانستان کې جنګیږي تر ډیره زیات د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي؟
زما په نظر په داعش کې زیاتره جنګیالي د پاکستان دي، د منځنۍ اسیا هیوادونو لکه تاجکستان، د ازبکستان، قرغزستان، د دغو هیوادونو، حتی په ننګرهار کې چې ووژل شول، حتی د چین هیواد، حتی د هندوستان کړي د ولایت اوسیدونکي. زه فکر کوم چې عربان هم په دې کې شتون لري، خو دا ټوله زمینه بستر د پاکستان هیواد ورته برابروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون لغړی نواب منګل سره زموږ د همکار رحمت الله افغان راکېته غوښوي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د اعتیاد او کوکنارو د کښت سره د مبارزې 15 کلنه ملي پالیسي جوړوي. د یاد وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د یکشنبې په ورځ دغه پالیسۍ په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل نوې ستراتیژي د نوو اړتیاو له مخې جوړیږي چې څلور ستر اهداف تعقیبوي. خو د چارویو شمېر کارپوهان او ځینې عام وګړي یوازې ستراتیژي او پالیسي حل لاره نه ګڼي او وایي حکومت باید په دې برخه کې عملي اقدامات ترسره کړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت قاچاق استعمال او په ضررونو د پوهاوي د 4 کلنې پخوانۍ پالیسۍ وخت پوره شوی، د دغه هیواد د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د شته اړتیاو په پام کې نیولو سره د نوې پالیسۍ د جوړېدو خبره کوي. د یاد وزارت چارواکي چې د ښیلو نورو ادارو سره یو ځای د دغې ستراتیژۍ په جوړولو لګیا دي وایي د مخدره موادو اړوند ستونزې د پخوا په پرتله ډېرې شوې دي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د یکشنبې په ورځ رسنیو نوی تو ویلیا د پالیسی تر راتلونکو وی میاشتې پورې بشپړیږي.
دا تګلارې به د پالیسی به د راتلونکو 5 کلو د پاره وي چې په هغه کې به د احتیاط په برخه کې او په څلور مختلفو برخو کې چې آگاهي به څنګه کوو، مکاتبو کې، په پانتونونو کې به څنګه رسېږو، جلوګیری به څنګه کوو، لکه هغه کې ورزش او علما رول او دا څنګه چې هغه ځوانان دي د جلوګیری وسې دوی مخ رانوړي په روغ دي تیاته، تداوی به څنګه کوو او په آخري قدم کې چې یو تداوی او ستراغي ورسته خدمات به څنګه رسوو.
دا په داسې حال کې راځي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو لمخه دا وخت د افغانستان په زورګونو جریبه زمکه کوکنار کرل کیږي او د ټول نفوس 3.5 میلیونه وګړي له نشي توکو اغیزمن دي. یاد وزارت وایي تیرو ستراتیژیو هم د پام وړ نتیجه ورکړي او له همدې امله اوس روغ د کسانو ته د رسیدو کچه او عامه پوهاوی ډیر شوی دی. عام افغانان د نشي موادو تولید، قاچاق او د روغ د کسانو شمیر ورځ تر بلې ډیریدونکي ګڼي. وایي د حکومت ستراتیژیو او پالیسیو په دې برخه کې کومه نتیجه نه ده ورکړي. لډلې دوه تنو کابل ښاریانو محمد نادر او شاکر احمد ازادي راډیو ته وویل
والا نن سبا چې موږ ګورو دغه مشکل خبر هم ده. مشکل خبره ده دا حکومت کې ډیر کسانان دي چې صادق نه دي په خبرو، په عمل معلوم نه ده خبرې کې اما ورپسې نه ګرځي. خدای دې همت ورکړي دي ته چې دا خبرې پسې وګرځي
او خپل یو پلان جوړي او بیا هغه تطبیقې نه په خپله پوه شولې. نو د دې لپاره که دی خپل وغواړي نو دا پوره د مواد مخدر دغه نه وړی شي د منځه پوه شوې.
له دې سره د چارو کار په ګلباس خان وایي اړتیا ده چې په جوړېدونکي پالیسۍ کې پخوانۍ ټولې نیمګړتیاوې رفع شي او نوې هغه د تطبیق وړ وي. نوموړی وایي افغان حکومت باید دا موضوع جدي ونیسي، ځکه په خبره یې که جدي ونه نیول شي د مخدره موادو زیات کښت او استعمال هم دغه هیواد له ناورین سره مخ کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. د کابل امنیتي مسولین وایي تیر شپه د دې خار په 15 حوزه اړوند سیمه کې له 14 دونکو موادو ډک یو مازدا ډوله لارې نیولې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست سالم احساس د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن هم نیول شوی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د پولیسو دا سره لاسته راوړنه ستایي، خو وایي کابل ته ټولې فرعي لارې باید تر امنیتي پوښښ لاندې ونیول شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په یو بل راپور کې.
د کابل امنیتی مسولین وایي د یوې ډېرې خطرناکې موټر بم حملې هڅه یې شنډه کړې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست سالم احساس د یکشنبې په ورځ هغه مازدا ډوله لارې موټر چې 2200 کیلوګرامه بیلابیل ډوله 14 دونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې په کابل ښار کې خونړۍ 14 وکړي خبریالانو ته وښود. ښاغلي احساس وویل لومړني معلومات ښیي چې په 14 دونکو موادو بار دغه موټر په حقاني شبکې پورې اړه لري. د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست دغه شان وویل چې په دې موادو کې 200 کیلوګرامه امونیم نایتریت چې په 14 کې ترې ګټه اخیستل کیږي، له باروتو ډکې 28 بوشکې او 2 پخوانی نیپال بمونه ځای پر ځای شوي وو.
البته دا موضوع به د سیړون په جریان کې روښانه شي چې د دوی اصلي هدف کوم ځای وو. ما تاسو ویل چې په لمړنیو اعترافونو کې ویل شوی چې د دغې حملې پلان جوړونکی د حقاني شبکې غړی ملا انس وو. کله چې سیړون بشپړ شي تاسو ته به په اړه معلومات درکړو.
دی وایي موټر چلوونکی نیول شوی او سیړنې ترې روانې دي. د کابل د امنیت قومندانې د معلوماتو له مخې دغه چاودیدونکي مواد د لوګر د دروازې له لارې کابل ښار ته راننوستل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د جوزا په لسمه د کابل ښار زنبق څلور لارې ته سیرمه په یو ټانکر بم چاودنه کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. که څه هم د کابل په څلورو لویو دروازو کې د سکن یا تلاشۍ پرمختللي ماشینونه نصب شوي، خو پوښتنه دا ده چې وسلوال مخالفین څنګه وتوانېدل چې کابل ښار ته له چاودیدونکو موادو ډک موټر داخل کړي. یو شمیر امنیتي کارپوهان لاملونه په امنیتي لیکو کې اداري فساد، د سکن د ماشینونو لپاره د مسلکي پولیسو نشتون، په حکومت کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ، وظیفوي غفلت او کابل ته په فرعي لارو تګ راتګ په ګوته کوي. له دې ډلې محمد انور سلطانی د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل:
دښمن د هر لار نه استفاده کوي، د تور شور استفاده کوي، د وکیل د موټر نه استفاده کوي، د وزیر او د موین د موټر نه استفاده کوي، استخباراتو د ګارډ نه استفاده کوي. دښمن دې شمالته پرون تعریف او نن دا دښمن نړیوال رنگ لري. په ډیرو قوي لاسونو باندې د دې وطن
خغلی سلطانی وای حکومت باید کابل ته په غزیدلو ټولو فرعي لارو خپل اثار زیات او د خونړۍ او تروریستي پیښو په مخنیوي کې کشفي او استخباراتي ارګانونه خپل مسولیت په خډول تر سره کړي.
د پوسټ نړیوال ورځ د افغانستان د مخابراتو وزارت لخوا ونمانځل شو. د مخابراتو وزارت چارواکو په دې مناسبت په جوړه شوې ناسته کې ویل په هیواد کې د افغان پوسټ تر څنګ د پوسټ یو شمیر افغان خصوصي شرکتونه د پخوا په نسبت فعال شوي چې هم خلکو ته خدمات وړاندې کوي او هم د دولت عواید په کال کې څه باندې 800 میلیونه افغانیو ته رسیدلی. کارپوهان وایي سره له دې چې دغه سکتور ته لږه پاملرنه شوې او نامنی د فعالیتونو مخه ډپ کړي، خو د ټولنې د نورو اړتیاو په څیر پوسټ هم یوه اړتیا ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي له 2000 میلادي کال راوروسته د پوسټ سکتور ته د حکومت د پاملرنې له امله په پوستي چارو کې د پرمختګونو ترڅنګ یاد سکتور د دولت عواید هم لوړ کړي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر شهزادګل آریوبی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د پوسټ د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل هسې تیزی شوي چې د حکومت د جوړ شوو پلانونو له مخې د هیواد پوستي سیستم معیاري، خوندي او ګړندی شي.
سږ کال تقریبا 800 میلیونه افغانۍ د افغان پوسټ نه عواید شوي دي. همدغه رقم ته د خصوصي سکتور نه که دوی د عواید هم ورسره جمع کړو نو غم زیاتېږي. انشاءالله کوشش کوو چې نور هم دغه خدمات شهروندانو ته وړاندې کو، خې کو او دغه سیستم باید آنلاین کو چې خلک کولی شي خپل پوسټ ورکې بیا وګوري چې د چیرته رسیدلې دي، ورک نشي، مشکل پکې پیدا نشي. خاصه توجه ورته کړی دی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال دغه عواید 450 میلیونه او دوه کاله مخکې 150 میلیونه افغانۍ وو. په افغانستان کې د پوسټ لومړني خدمات د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت دا خدمات په عنعنوي ډول په لږو امکاناتو او ځنډ سره خلکو ته رسیدل، خو د وخت په تیریدو سره پرمختګ وکړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو وویل افغانستان د پوست د نړیوالې ټولنې په 200 غړو کې شامل هیواد دی چې اوس مهال د یو شمیر نړیوالو پوستي شرکتونو سره اړیکې او معاملې لري او له هیواده بهر هم خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان وایي سره له دې چې د افغانستان پوستي سکتور ته د دولت لږ پام، نامنی او د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ د هیواد پر پوستي فعالیتونو ناوړه اغېز کړی، خو پوست د ژوند په ورځنیو فعالیتونو کې مهم ځای لري. د دغو کارپوهانو له ډلې ماتیولا خروټي ازادي راډیو ته وویل
د پوسټ خپل خاص اهمیت لري. حتی په نړیواله سویه بیا ورځ په نامه د روزو بین المللي پوسټ هغه تجدیل کېږي. نو بلان داسې وایرس چې د جامې یګانه ضرورت نورو ضرورتو په څنګ کې پوسټ پارسل هم دی.
اوس مهال په افغانستان کې د افغان پوست د دولتي شرکت ترڅنګ یو شمیر خصوصي پوستي شرکتونه هم فعال دي چې په یاده برخه کې په میلیونونو ډالره پانګونه کړي، په هیواد کې دننه او بهر پوستي خدمتونه رسوي او ویل کېږي چې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر منوریدون کو اوس هم له سیمې اونړی څخه د مطالب راخلو د کورمه ایجنسی په قبایلی سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو چاودنې شوې چې په نتیجه کې د یو پوځي افسر په ګډون څلور پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پولیس سیرما د کورم ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پاکستان پر ملیشه ځواکونو چاودنې شوي چې د چارواکو په وینا هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د کورم ایجنسی ځای چارواکي وایي چې د اکشن په پرزه د ایجنسی په کرلسۍ سیمه کې پر ملیشه ځواک پرله پسې درې چاودنې شوي چې په نتیجه کې دغه ځواک د یو افسر په ګډون څلور پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې پر ملیشه ځواک لومړۍ چاودنې دوه پوځیان وژلي او یو ټپي کړو چې تر لومړۍ هغې وروسته په هماغه ځای کې یوه بله چاودنه کې یو بل پوځ ژوبل شو. چارواکي وایي چې تر دوو چاودنو وروسته چې کله نور سرتیري د پیښې ځای ته ورغلل نو درېیمه چاودنه پرې وشوه چې د یو افسر په ګډون پکې دوه نور پوځیان هم ووژل شول او زیاتوي چې په پیښه کې ټپي شوي پوځیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. له بلې خوا به د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر په کورم ایجنسۍ کې پر ملیشه ځواکونو د چاودنو او د څلور هغو د مړینې پخلی کړی دی. دغه دفتر په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دا بمې چاودنې پر هغو امنیتي سرتیرو شوي چې په سیمه کې د ترهګرو له منګرو د ژغورل شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د تختونکو د سهولت کارو د لټون لپاره پر تلاشي عملیاتو بوخت ول. امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړې، تلاشي عملیات یې کړي خو د چا د نیولو په تړاو یې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. خرلاسۍ د پاره کورمې سیمه ده چې افغان پولې ته نږدې پرته ده او د سیمه کې تر دې مخکې هم په ورته پیښو کې ګڼ حکومتي سرتیر ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په کورمې ایجنسۍ کې پر پاکستاني ځواکونو دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی دی.
په داسې حال کې چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره له ټول پوښتنې وروسته په دې سیمه کې حالات کړکیچن دي. د عراق دولتي ځواکونه او کرد پشمرګه په کرکوک ولایت کې یو بل ته لاس په ماشه ولاړ دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
کرد قمندانان وایي د حکومت هغه مهلت یې رد کړی دی چې ویلي وو پیشمرګه ځواکونه باید تر نن سهار وختي پورې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې له خپلو پوستو په شا شي. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي زغروال ګاډي چې د عراق ملي بیرغ پرې رپیږي نن کرکوک ښار ته نږدې د سیند پر غاړه د امنیت لپاره درول شوي وو. له بلې خوا پیشمرګه ځواکونه په داسې حال کې لیدل شوي دي چې د کردانو بیرغ ورسره وو او خپل سنګرونه یې په کانکریټي بلاکونو پیاوړي کول. د پیشمرګه یو قمندان ویلي چې دوی ټول تدابیر نیولي دي او د اړتیا په صورت کې هر اقدام ته چمتووالی لري. خو د عراق یو پوځي افسر فرانس پرسته وویل چې دولتي ځواکونه ځای پر ځای ولاړ دي او قمندې ته سترګې په لاره دي. کرکوک د کردستان له سیمې چې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه پکې وشوه بهر پروت دی، خو په 2014 کال کې وروسته له دې چې د عراق دولتي سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو په نتیجه کې له دې سیمې ووتل نو د کرد پیشمرګه ځواکونو یې ځای ونیو. او همدا ځواکونه وو چې د داعش ډلې پر وړاندې د دې سیمې د تیلو د پراخو زیرمو دفاع وکړه. خو اوس زرګونه عراقي ځواکونه چې زغروال ګاډي ورسره دي او د ایران پلوي شي ملیشې ملاتړ کوي د کرکوک پر شاوخوا راټول شوي دي. هم کورد او هم عراقي ځواکونه د امریکا متحدان دي او له دواړو سره امریکایي پوځي سلاکاران کار کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دي چې په دواړو خواوو کې شامل امریکایي سلاکاران د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. ښاغلي ماتیس ورمه ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا پوځ به هر څه داسې سم کړي چې د دښمن په ګټه څه له لاسه ونه وځي. ماتیس زیاته کړه دلته ټول د اسلامي دولت ډلې د ځپلو پر کار متمرکز دي او موږ نشو کولی چې اوسمهال د یو بل پر وړاندې ودرېږو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې له خپلو کرد هیوادوالو سره به جګړه ونه کړي.
اوس هم د آیا پوهېدی له لړۍ څخه یو مطلب څېړونکو د انسان د ګوتو په نښو کې د موجوده موادو د موندلو لپاره نوې طریقه کشف کړې چې په مرسته یې آن د مجرم جنسیت هم پیژندل کېدای شي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
څېړونکو د انسان د ګوتې په نښو کې د موجودو موادو د موندلو لپاره نوې طریقې کشف کړې چې په مرسته د مجرم حتی جنسیت هم پیژندل کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې دا طریقه د بریتانیا د شیفیلد پوهنتون څېړونکو کشف کړې ده. د راپور پر اساس دا طریقه له پولیسو سره مرسته کوي چې نه یوازې د مجرم جنسیت وپیژني بلکې څه چې خوړلي او نور جزئیات هم ترلاسه کړي. د چیرونکو په وینا دا طریقه د جرم د کولو په محل د مجرم د روحي وضعیت په اړه دقیق معلومات ورکوي. د دې چیرنی سرچیرونکو ډاکټر سیمونا فرانسی وایي چې د ګوتې په نخه کې د وګړي خوله موجوده وي چې دا ماده د انسان د بدن مالیکولونه لري، نو زیات معلومات ورڅخه ترلاسه کېدای شي. ساینس پوهان له 2012 میلادي کال راهیسې له پولیسو سره یو ځای په دې ټکنالوژۍ کار کوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو مو غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د خبرونې د لومړۍ نیمایي پای ته نږدې یو. د نننۍ خبرونې د سر موضوع مو دا و چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو حقې دا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي دغه موضوع یې رد کړې وه. وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی پاکستان غواړي له برمتې د کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشي کېدو له قضیې په ګټه اخیستو د ځان په وړاندې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. فضل هادي مسلم یار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا څرګندونې وکړې. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي په دې ولایت کې په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دغه دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه وسله وال پر مرکز لشکرګاه، نادلي او کجکي ولسوالیو کې وژل شوي دي. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د پوستي خدماتو له درکه د دوی عواید زیات شوي دي. د دې وزارت سرپرست شهزاد ګل اریوبی نن په کابل کې وویل چې سږکال افغان پوست تقریبا 800 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د پاکستان پوځ وایي په کرمی ایجنسی کې په بمی چاودنې کې 4 پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. پوځ په اعلامیه کې ویلي خرلاتسي سیمې ته نږدې دغه بمی چاودنه نن شوې ده. د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې د بمی چاودنې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 350 ته ورسېد. پولیس ویلې یو هوټل د باندې په یو لاري کې د ځای پر ځای شوی منفجره مواد په پرانی چاودنې کې پلسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په کلفرنیا کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 40 ته ورسېد او پلسګونو کسان لا هم ورک دي. د امریکا د دغه ایالت په تاریخ کې د اور لګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. او نن په اتریش کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رای کاروي. په دغه انتخاباتو کې محافظه کارو شی اړخي ګوندونو د دغه هیواد د مرکزی کیڼ اړخي مشرتابه چیلنج کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د کیک بوکسینګ ملي لوبډلې د ټاکلو په هدف سیالي پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانل ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي 3 ورځې دوام کوي او په پای کې د شنو لوبغاړي د کیک بوکسینګ ملي لوبډلې لپاره ټاکل کیږي. دغه سیالي د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیم کې ترسره کیږي او د کابل د کیک بوکسینګ لشبېتو کلبونو څخه 113 لوبغاړي پکې ګډون لري. په غور کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د فوټبال سیالۍ په لړ کې د درخشان لوبډلې 15-3 پر وړاندې د لاله لوبډلې ته ماتې ورکړه. د غور د ښځو د ورزشي برخې مسؤل سروناس نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې شپېتو تن لوبغاړو په 15 لوبډلو کې ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د میزان په 22 نیټه پیل شوي او سباندې 2 اونۍ به دوام وکړي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مادرید 2-1 په پایلې سره خطافه لوبډلې ته ماتې ورکړه. ریال مادرید له دې بریا سره 12 امتیازي شو او په مقطعي ډول د لا لیگا سیالۍ د جدول په دوهم قطار کې راغی. د لا لیگا سیالۍ په بل لوبه کې د بارسلونا او اتلتیکو مادرید لوبه 1-1 مساوي شوه. په دې توګه بارسلونا د 22 امتیازونو په درلودو سره د جدول په سر کې ځای لري او اتلتیکو مادرید د 14 امتیازونو په درلودو د جدول په دریم ردیف کې ځای لري. راز د لا لیگا سیالۍ د نن شپې په لوبو کې مالاګا له لیګانیس، جیرونا له ویاریال او ریال بتیس له والنسیا سره لوبه کوي.
محترم اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمایي پای ته رسیدو او سم دوه ونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو وزیزانو خبرونې باوري تر بیا مو الله ملشه.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضری په ویګرک وای حاضر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار له ولایته د شکر الله ستونزه راخسته ده. د وای سو میاشت کېږي چې د ښوونکو په امتحان کې د شمولیت فورما اخیستې خو دا امتحان ځنډېدلی دی. د وای په همدغه انتظار له نورو کارونو وتلی دی. د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی ټلیفون کړی؟
زمانم شکر الله د نګرار ولایت رودا ټول سوالې حامد تاسو سره اړیکې نیولې.
څه ویل غواړي؟
دا وان دا وز زای سیل لارې مونږ د امتحان لپاره ستنام کړی او تر اوسه پورې لا دغه معلومات نشته چې امتحان څه وخت دی.
د سې شه لپاره
د استاد لپاره د خون کې وو توګه.
ښه، ستا تحصیل څومره دی؟
زه لیسانس پښتو ادبیات نه فارغ شوم، پاره پونتون څنګه؟
کله فارغ شوی؟
دیار لسو سلور نوی کی
دا اعلان د پوهنې ریاست کړو او وزارت معرف کړو؟
دا پوهنې ریاست کړو په تعداد د 300 بسونو را لګولیو. په 300 بسونو له تقریبا د لس یو لزر کسانو ستنام کړي. دا ټول هم دا تر اوسه پورې د خبره پاتې دی نه بل کوم کار کولای شي او نه اوس د دې هم پته مې دی او لا اوسه پورې درک نه معلومیږي چې دا څه وخت د امتحان اخیستل کیږي.
ستاسو لیستونه جوړ کړل کنه؟ فورمې چې شه درکړو
او خپل پرمې راغلی وي اما لیستونه پرمې راغلی وي. پای کې زدار او دغه استاد خپل رښتې په اساس باندې خپل رښتې معلومه او تحصیل اندازې معلومه ده او هر څه کې معلومه پورا شهرت ورکې ذکر کړي.
دغه اتنیم سو بستون چې دی دا د ټول ننګرهار د پاره؟
او بلې د ټول ننګرهار د پاره. په ننګرهار کې بیا دا 15 بستونه زمنګ درو دات ول سوالي لپاره راغلي. په 15 بستونه کې بیا په سلو کې 55 سړي د وناسي د خزر لپاره ورکړي دا. سو 55 دا بیا د نارینه وی از ذکر لپاره.
څومره وخت کیږي چې تاسو د فورمې اخیستي؟
موږ د سرطان سلورمه باندې ستنام کړي تر اوسه پورې دا سپوشه پورې لا درک نه معلومیږي.
تاسو د پوهنې ریاست ته ورغلي استي یا ولایت ته مراجعه کړي چې سوې د امتحان ولې وزنډېدو؟
او د پوهنې مدیریت ته مرغلی یم، ریاست ته یې زنګ وهلی دی او هغه ټولو موږ ته پام دی باړه باندې خپل عاجزي ښکاره کړې ده چې موږ لا اوسه پورې په دې اړه باندې موږ معلومات نه لرو. تر اوسه پورې پته نشته دی وزارت موږ ته لا اوسه پورې کوم امر نه دی کړی.
څومره تشویش لرئ تاسو په دې اسه کې؟
موږ په دې اړه باندې د خپونه تړي دي یو کار هم نشو کولی. موږ نه اوس اردو له تللی شو نه بل کوم نظام بخش له تللی شو، ځکه چې دا ملکي وظیفه ده. همدلته کور کلي استاذي ده، بل خوا هم نشو تللی چې وړو کوم نږدې وظیفه چېرته لري یا وړاندې پسې لاړ شو. چې همدلته نږدې چېرته په کور کلي کې کومه وظیفه موږ ته پیدا شو، همدلته به نږدې ورته ثبتنام هم کړی دی. همدې لپاره امتحان ورکړو.
کمبود خو شته کنه؟ تاسو ویل چې 800 کسان کمبود دي.
او کمبود خو ډېر زیات دی. مخکې ما خپل هم ستاسو راپور د ازادۍ راډیو نه اورېدی او په هغې ویل تقریبا زمونږ 30,000 کمبود دی د استادانو. په دې 30,000 کښې دا اوس ډېر ځینې پاکو زحمه باندې نیولي دي. هغه هم بس پاکو زحمه استادان همداسې دي چې هغه هم د واسطو او یا ده.
اوس بل کار هېڅ نه لري؟ مشکلات دې څومره دي؟
مشکلات هم ډېر زیات دي که نه. اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ یو روبروي ورسره. اقتصادي مشکل هم ډېر زیات دی، ځکه چې دا اوس زه په یو شخصي مکتب کښې په 4,000 افغانۍ باندې کار کوم. هغې ځای له ځم را ځم د اول نه 1,700 روپۍ زما نه په دې تګ را تګ باندې نیسي. او دلته بل پوله پټۍ هم نشته دی چې په پوله پټۍ باندې، ځکه زموږ داسې سیمه ده چې دلته دغه هم نشته دی. اوبه هم نه لري، رودات خپلي ده اوبه نه لري پخې اوبه چې هغې اوبو په خاطر باندې یو څوک چې نه کړې یا کومه فاصله محاصله یا نور کوم فصلونه داسې ترکاري سبزیانې وکړي چې په هغې باندې چې نه د کور د حاجات پوره شي هغه هم نه پوره کېږي په دې باندې.
ستاسو غوښتنه اوس څه ده؟
زما غوښتنه همدا د وزارت څخه چې وزارت دې په دې اړه باندې موږ له معلومات را کړي چې دغه امتحان څه وخت دی، که یا اوس اخلي یا وروسته اخلي چې بس موږ یو بل کار شروع.
ښه، ستاسو ستونزه به ورسوو د پوهنې وزارت یا د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ته ورسوو.
مننه، خوشحاله اوسې.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت لویاند مجیب مهرداد سره شریکه کړه.
جناب مهرداد صاحب، د ننګرهار ولایت نه یو خون کی ټلیفون کړی چې لسانس ده او د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست اعلان کړو چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خون کو ته ضرورت شته. دی وایي چې ما فورمې هم واخیستې او دا وعده را سره وکړه چې په دې نږدې ورځو کې به امتحان واخیستل شي، لیکن دا اووه میاشتې کېږي چې موږ انتظار بسو بیا اعلان نه ده شوی. دې ته ستاسې ویل څه دي؟
زه دوی ته داسې وایم چې مونږ سه کال حتما امتحان اخلو، خو تر اوسه پورې د هغه د امتحان تاریخ معلومه نه دي، معین نه دي شوی. هر کله چې د امتحان تاریخ معلومه شو، انشاءالله مونږ د رسنۍ سره او د خلکو سره حتما مطرح کوو او د امتحان تاریخ دوی ته وایو، او همدا راز دوی تا د فورمې اخیستلو تاریخ هم وایو.
مهرداد صاحب، دا وایي چې ما فورمه هم اخیسته؟
هغه کسان چې فورمه اخیستلې دي دوی نور فورمې ته ضرورت نه لري، دوی کولای شي چې هغې فورمې سره راځي او د امتحان کارت اخلي.
دا امتحان په څو ولایتونو کې دی؟ په مرکز کې دی او که نه سراسري؟
چې مونږ په برنامه لرو چې دا امتحان واخلو، دا ملي امتحان دی او د ملي په کچه اخیستل کېږي، او انشاءالله چې په ټولو ولایتونو د امتحان د تاریخ اعلانوو او امتحان اخلو.
تاسو ویل دې ته دا دي چې سږ کال به دا امتحان واخیستل شي؟
حتما سږ کال امتحان اخلو. دوی انتظار وباسي مونږ ته چې د امتحان تاریخ دوی ته ووایو.
مهرباني، تشکر سر.
مننه.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د ننګرهار ولایت د شکرالله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې غواړي خون کې شي، او د دې لپاره د پوهنې وزارت له اعلان سره سم د امتحان فورمې هم اخیستي. خدا اعلان دومره وځنډید چې دی او د دې په شان نور دا طلب یې لګڼو کارونه ایستلی دي، او د پوهنې وزارت وایي چې دا انتظار پای ته رسیدلی او دغه امتحان به په روان کال کې واخیستل شي. په دې اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه امتحان به په راتلونکي میاشت کې په ټول افغانستان کې اعلان شي. خوږو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره یې قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلی چې په هغه کې د ځینو کسانو په اړه معلومات خپره سوي دي چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړي دي، او د هغوی په اړه یې موږ ته پیغامونه راستولي دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ، د ازادي راډیو دغه خپرونه را سره واورئ، کېدای سي ورک مو پکښې پیدا سي.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی، د ګرد نسلام افغان خوریی دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم محمد دی، د هلمند ولایت یې اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد جسا دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورک دا شپږ دي چې ورک دی. د دې په هکله که تاسې معلومات یا بل چا ته، یا ما ته دې هله وکړي، خیر دی، خیر دی.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت کذاب ولسوالۍ نه عجیزم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشرې په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت دا تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په کذاب ولسوالۍ کې ده. نو که هر څوک خپلوان وي نو موږ سره دې رابطه وکړي. السلام.
رادیو ازادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دی، ما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسې د رادیو ازادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان درکړی وو چې عمران نامه 19 کلن 40 کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر ما ته معلومات را نکړل لتا محترمه څه خوایش کوم ته پدات نیمه بوجود اعلانو دی پښتو د عمران په نامه سره دا کس سره ده د خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران دی ما زوی د خبرغان دی ولایت د جغسای څخه نادره کسوی ده په اثر د خلل د دماغ وو غلطن خواهش کوم چې دا د ما زوی د لتا چې خواهش کوم ته ما ته معلومات راکړي وسلام
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زده کندهار د ولایت سره سای سره په هډی کې اوس ما ته یو چا څنګه ولی چې ولی یو کښنی ورک دی چې د نوم یې آیت خان دی د پلار نوم یې د ده نوم آیت خان دی د پلار یو بل چې ما ته یو زنګ ولی د پلار نوم یې سمی الله دی که هر څوک غواړي چې دغه شمېره ځان سره وساتي او ما ته دې په دې شمېره زنګ وي 0
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي 0 9 500 300 248 بله شمېره 0 100 300 308 یا خپل نمبر موږ ته راکړي د راډیو په کارکوونکو څخه مه هېله کېږي چې زموږ پیغام نشر کړي وسلام با احترام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 43 3 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 21 15
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي
الو السلام علیکم زه لال محمد يم د هلمند ولایت کوم څو سره اړیکه نیولې زما یو د کازی سجا خان میږي کورې په پساو کې دی دای ګربي ځوان دی دا یو دوی او تی کې شي نه درا کسو دی کار چاته په دغه سیا په اکو معلومات په دغه شمیرې دی زنګو یې پر وسو اته 201 203 وسلام
څنګهول په نامو یو الکو راک دا او د مرجان زوی دا چیرې له هغه د کندهار له ولایت مالي ټلیفون شمیره دا 0 01 03 02 25 یش نارما ته تماس ونی وای په امان
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما سي سره د من سره فرګا خار فاری کومه ده ور مل دا کا زری دي چې نوم یې ورې دي دا وخت کا د کیری چې ورې دي د عبدالقدس زوی دی د قدیم دی و د موکین وراره دی و که د هر چا سره معلومات چې او موږ سره دې پر دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي 0 00 03 1 15 بیا تکراروم 0 00 03 1 15 سلام علیکم
بجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حضور رحمت الله اند ناستاج نا پیغام دا دې زما یو کار ورته دې تازه ګل په نام نه میږي اره وته کمال ماج په دغه شمیر سره زما سره اړه کوي 0 01 03 1 15 السلام علیکم جایزه تل کوي
سلامونه وړاندې کوم آزاد راډیو ته جاوید جن د منګرار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې ما پرې واخور خو دې دوه چې مونږ پیغام ثبت کې او نشرې کې څو څو وارې مو پیغام پرې خو دو ورکو عزیزانو پروګرام ته نه نشر کیږي ستانه پدرانه خینه او تقاضا کوم چې مونږ پیغام څو څو وارې نشر کې جاوید ته په چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې مو په ځلغنی د ترور زمه ده وکاله کی کور ته به درکه شوی ده کچا سوی دوستانو مرګرو ته او یا کمزه بندي وی نو مونږ ته پلان د شمارا اړي کوونه سي پرې با خورتانه به څو څو واري مازيراتو وړي چې مونږ پیغام بیا بیا نشر کې بس کچې ته دا غورک مونږ ته په ګوتو راشي ډیر مننه آزاد را دون ایوان اړې مننه مخم
ولی السلام علیکم دا غزمو پیغام دی ورور جلال محمد سنامه باندې درې کال کېږي چې د دې نویس خانه درخه سوي دی د محمد میرا کازوی دا غنور ور چې چا پیدا کې ارستون شیرین چې غواړي موږ ورته دا غزمو لمبر دی 02 02 15 00 03 کدا غ لمبر ستاسو مر سره تماس ونه شي که چا پیدا کې موږ د شیرین ورکو
بلی السلام علیکم احمد جان حکارم د هلمند ولایت د کلایبو سوچیدونکو څخه مزنګ سوال زموږ یو دوست چې د سردار محمد پنامه دی درو کال راځي چې ورکتی کچیر زما आवाज اوري دا شمیره ته زنګ وي او یا کني مدارون نمبر ته زنګ وي څه پر وای څه پر درې کلایات څنګه سواتا وي مننه په پامان
السلام علیکم زه خدای دا درمانی ام از ما ورور ورک دی د سرجان په نامه دی چار چا کې په دغه عقل معلومات یې یا د خپل از موږ غوړي په دغه شمیره دی ځنګ ووی ته په واسه وې ولس په نور سو اته تل ویش یو څلو درو پندوات
السلام علیکم دا زویرا یو کار کوم که ته اوریدل کې ته سلامونه وایم بعد سلام زما یو راره دی دغه د روزې رئیس نه درا کړی نو کار چاته دغه پاک لمر ما چې تقریبا د دنګل شپانو سکالو هو په شاوخوا عمر لري نو کار چاته معلوم ما چې رنگ دې او تناس ولې سي هغه دې زما زغاوري زما تلیفون شمیرې ته دې زنګ ووهي سپر و سپر دریا یو سپر یو اتا اتا یو سلور شمارا یو زلبیا تکراروم سپر و سپر دریا یو سپر یو اتا یو سلور ازادی راڈیو تا یو جانمان سلام
میرا وټول شایسته اوریدوم ته یو ځل بیا 0 15 2 0 2 2 4 15 وسلام تاسو کشر ور کاری عبد السلام
بلې دا د هلمند ولایت څخه تاسو ټلیفون پرکښون موږ یو د اکازیش په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې نه درک کوي چې محمود او یو بل ور سره دی لاله محمد منیږي که هر څوک په خبر یا په خبر وي خو ما د دې په دغه شمیره باندې مشته ژوند وي څه پروسې څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا یو ځل بیا شمیره څه پروسې څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا یو بله شمیره څه پروسې دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو او د شیرینی لري یو لکه پخوانی
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمان هم پر دین دې شرغا څنګه لري کنه ولګه زما یو وخت محمد شاه نومي تقریبا د درس خال عمر لري د ردالول سوالي څخه ورک نه درته شوی دی سحر زمان وروته معلوماتي او هم درک لري نو مهرباني له مخې دې لږه شمیره سره اړیکه چې اوی دې هم د حج زخانه کا کلمات کې دښته راولي نو دا رښتینه وایم 0015 یو سل پنځه نوي شپږ سوه اویا او صفر اووه اته صفر اته شپېته اته اویا صفر درې یو ځل بیا د تلفون شمېره وایم صفر اووه سوه پنځه یو سل پنځه نوي شپږ سوه اویا او صفر اووه اته صفر اته شپېته اته اویا صفر درې مننه خیر دی.
سلام علیکم. زه شینوار د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومیږم. زما زوی دی سید عمر نومیږي. په عمر به پنځه دېرش شپږ دېرش کاله دی. اثر یې نیم سپین او نیم تور دی. عصبي تکلیف لري او دا دوه نیمې میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی دی او هېڅ په پته پوه نه شوم. نو که هر چا ته دې معلومات یا پته یې ما ته دې په دغه لمبر تلیفون ووایي زه به لمبر ورته ووایم. صفر اووه څلور څلور نه شپږ درې اووه صفر درې. عصبي تکلیف لري او په اصل کښې شینوار یم. اوس اوسم په جلال آباد کښې. زه ډېر غریب سړی یم. بخشش مخشش م دا خلک وی او ما سره نه شته چې بخشش مخشش ووایو. خو چې هر چا وکړه خدای بیا اجر ورکړي راته پیدا کړه په مخه م ښه.
بله السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت د نادرې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما کا چې د شاه محمد په نامه دی. دغه درې کاله څه بالا کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. موږ د ده د ژوند یا د مرګ په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله ځمغه وي یا یې نور څوک پېژني نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبر دې و ما ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه اووه نوي. لمبر یو ځل بیا وایه. صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه اووه نوي.
سلام علیکم. زه زین الله اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. بعد سلام زما دا عرض دی چې زما ورور سمیولاه نومیږي د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ سمیولاه نومیږي. د ملا سعدالله خوند زوی ده. یو کال کېږي چې په ایران کښې وایه اوس یې شپېته څلورمه ده. اسادي تکلیف ورته تېر شوی دی. کله هر چا ته معلومات وي یا هر چا ته معلومات یې موږ ته دي په دغه شماره زنګ ووایي. صفر اویا اته سوه شپېته نهاویا شپږ شپېته. بله شماره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت نه څلوېښت دوه دېرش بیا اتهویشت. که هر چا ته د سمیولاه معلومات وي دا درې څلور شپې کېږي په ایران کښې دا مشکل ورته تېر شوی دی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. اوله شمېره صفر اویا اته سوه شپېته نهاویا شپږ شپېته. دومه شمېره شمېره بیا دغه ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دو دېرش اتهویشت. که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي. انشاءالله هر څو جایزه اینان چې غواړي موږ بیا ده ته ورکړو خدای کول. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه جیلانی الکوزی د هلمند ولایت سنګي ولسوالۍ څخه د سرکه تماس کښېیم. ډېره بخښنه غواړم د ازادي راډیو څخه. زما دغه هیله ده چې موږ دغه پیغام ثبت کړي. زموږ د اکا زوی د وري په نامه چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د ملاقدس اخوند زوی د عبدالصمد په تېر مصری دی. دا څو کاله کېږي شپږ اته کاله کېږي چې درک ورت وي چې مانه مرد که ژوندی دي. نو ډېره هیله لرم که هر ورور ته معلومات ته په دغه شمېره دي له موږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا پنځه اویا نهویشت یو سل څلور څلوېښت.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایه. پس له سلام علیه پیغام لرم چې زموږ یو عزیز ورک شوی دی د عبدالله اکا زوی دی رحمت الله نومېږي. د حاجي موسی اکا ملسی دی. هر چا ته چې معلومات چې زموږ سره دي په دې اړیکه شي په دغه شمېرو تماس ونیسي. د مسلمانۍ په حیث چې زموږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسي. صفر اووه نه څلور اته یو صفر اته څلور نه نو تلیفون بله شمېره صفر نه درې صفر دوه نه پنځه دوه. هر چا ته که د دغه مسلمان ورور په حیث معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو ورک دوست دی چې د مرزا په نامه نومیږي، ولس کاله عمر لري، په هر رور درک لري، خپله دی دا پیغام اوري. موسیقي په همدغه شماره باندې زنګ ووهي، 0508 88 10 30. یو جهان مننه.
السلام علیکم، زه میرزا علی معلم د ننګرهار د ولایت نه در سره په تماس کې یم. زه اتیوم کال کې تقریبا اته کاله وشو چې زما یو زوی د پرویز په نامه د اسکیمینې اصلي اوسیدونکي ملي اردو ته جلب شوی و، او د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې، او تر اوسه یې هیڅ نه د مولي او نه د ژوندي درک شته دی. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا خواهش دی چې دا زما پیغام څو ځلې نشر کړي، او وزارت دفاع ته هم لاړم او زما د زوی د مولي او د ژوندي درک ونه شو. دا زما پیغام که څوک اوري یا چا ته معلومات وي، نو زما په دغه شماره دې ما ته خبر راکړي. والسلام.